آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، سارم نیکمرغه، زه نو شب آشنا. نن د وګی د میاشتې اتمه د اگست میاشتې له دیرشمې سره برابر ده. روانه خبرونه کې درته خبرونه او رپورټونه لرو. په رپورټونه کې به دا هم واوري چې د کابل د امنی قومندانۍ د دغه ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لوی اختر په ورځو کې به د خلکو امنیت ساتي. دا به وروسته په رپورټونو کې واورئ، خو اوس د امریکا غږ آشنا راډیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. افغان حکومت او طالب مشران هر ورځ په خپلو کې خبرې کوي. ایران وایي هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې نظامی اډې تفتیش کاندي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د اسرایلو او د فلسطینیانو د جنجال د حل اصلي لار د دوو جلا جلا دولتونو د جوړولو طرح ده. او اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د افغانستان د حکومت چارواکي او طالبان وایي چې د ملي امنیت د ادارې رئیس معصوم ستانکزی تقریبا هر ورځ په پاکستان او قطر کې د طالبانو د مشرانو سره په ټلیفون کې خبرې کوي. د ای پی خبری اژانس د طالبانو او افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د خبرو په حق له یو سند ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی دی طالبان ظاهرا دې ته چمتو شوی دی چې د افغانستان اساسي قانون ومني. د افغانستان د امنیتي ادارې یو چارواکي د نوم د خودلو په شرط ویلي دي چې په خبرو کې طالبانو د افغانستان په اساسي قانون کې د یو تعدیل غوښتنه هم کړې ده، او ویلي دي چې دا ضروري نه ده چې اصلاحات دي زر راشي. ایران وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې نظامی اډو ته د تفتیش تفلاله وبخي. ایران وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې نظامی اډو ته د تفتیش لپاره ورشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرین ایک هیلی تیر هفته ویلي وو چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشینو ته د اجازه ورکړی شي چې د ایران په نظامی اډو کې د هغوی فعالیتونه وڅاري. میرمن هیلی ویلي وو چې دا کار به دا خبره یقیني کړي چې ایران په پټه اټومي فعالیتونه نه کوي. خو د ایران د حکومت یو نطاق محمد باقر نوبخت وایي د امریکا دا غوښتنه هسې یو خیال دی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې نظامی اډو ته ورشي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس ویل چې د فلسطینیانو او د اسرایلو ترمنځ د جنجال اصلي لار د دوو جلا دولتونو د جوړولو طرح ده. هغه دا خبره د فلسطین او د اسرایلو د مشرانو سره د خبرو نه وروسته کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لویدیځ غاړه کې د ناقل یهودیانو په باب ویلي چې په اصل کې دغه ناقل یهودیان د سولې په لار کې مهم خنډ دی. پرون وختي د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ویلي وو چې اسکله به هم ناقل یهودان په زور د لویدیځ غاړې نه راونه باسي. د ښاغلي نتانیاهو د دغې خبرې نه وروسته د فلسطین د مشرانو سره په سیمه کې د امریکا د سولې د هڅو په باب هم ځینې سوالونه پیدا شوي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن پرون د سه شنبې په ورځ د ټیکزاس سیلاب ځپلي حالت ته په داسې وخت کې تللي چې اوس هم د هاروي په نامه د سخت طوفان په جنان کې هلته په سیمه کې سخت اورښت لا دوام لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هلته په ټیکزاس کې د ژغورنې کارکوونکو ته ویلي دي چې هغه په دوی افتخار کوي او د ډیرو زیاتو خلکو ژوند د هغوی د هڅو په نتیجه کې خوندي شوی دی. د ټیکزاس د هیوستن په ښار کې 3500 تنو ته په سیلاب ځپلو سیمه کې نجات ورکړل شوی دی. په دې برسیره د ژغورنې کارکوونکو په دغه وخت کې تقریبا 300 حیوانات هم ژغورلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټیکزاس سیلاب ځپلي ایالت ته د سفر نه مخکې د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې فدرالي حکومت به د لویزیانا او د ټیکزاس د سیلاب ځپلو سیمو د خلکو سره په خلاص لاس مالي مرستې وکړي، بلکې چې دغه طوفان دغه سیمو ته په میلیارډو ډالر تاوان رسولی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د یو بل توغندي د وارول نه وروسته ویلي دي چې د هغې په جواب کې د هر اقدام امکانات شته دی. د امریکا مقامات وایي د شمالي کوریا دغه توغندی چې د سه شنبې پوره سر وختي د جاپان د پاسه تیر شوی هغه به د منځني واټن بالستیکي توغندی وي.
درن اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورت ته د کابل د امنی قماندانۍ دغه خار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لوی اختر په ورځو کې به د خلکو امنیت وساتي. د دغه قماندانۍ د مسؤلینو په وینا د اختر په ورځو کې کابل د امنیت لپاره یو بشپړ پلان برابر کړی دی چې له مخې به یې د دغه خار په ټولو حوزو کې پولیس د موټر سایکلونو په واسطه ګزمې ترسره کوي او د هر احتمالي ناوړې پیښې نه به مخنیوی کوي. پاکلی د لیمی نیازی رپورټ اورو.
د کابل امنیت قمندانې وایي د یو ځانګړي پلان له مخې به د اختر په ورځو کې د دغه ښار د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره پوره امنیت نیسي. د کابل امنیت قمندان سالم احساس چې د سه شنبې په ورځ یې په دغه قمندانۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل
پولیس کابل به ارتباط تدابیر امنیتي
د کابل پولیس د اختر په ورځو کې د خپلو امکاناتو او توان په لرلو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې په مقدسو او د تفریح په ځایونو کې خپلو هیوادوالو ته پوره امنیت ونیسو.
د کابل امنیه قمندانۍ دغه ښار پولیسو ته 15 موټر سایکلونه وسپارل څو د اختر په ورځو کې د دغه ښار په واټونو او سړکونو ګزمې وکړي. د کابل پولیس په داسې حال کې د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې نن سهار شاوخوا 10 د کابل ښار په 9 امنیتي حوزې کې د عامې روغتیا څلور لارې ته نږدې د کابل بانک پر یوې نمایندګۍ ځانمرګی برید وشو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر احمد مجاهد امریکا غږ ته وویل چې په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. د اختر په ورځو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه مو له کابل ښاریانو وپوښتل. د کابل ښار د اوسیدونکو هارون او بلال راته په دې اړه خپله اندېښنه وښوده.
باید امنیتي ځواکونه مې غوښتنه دغه چې باید امنیت ته لږ پام وکړي، خلکو سره دا تلاشي کې دوی چې ګوري بس خاص ګاډي ته راوګوري بس نور هغه نه کې وایي. زه ومې لیدې ته وایي چې بس دیار سړي په تندي لیکل شوي دي چې دا دماکې والا دا دانه دا سړی دا بد ده.
اندېښنې شته دی په دې اخرو کې 14 ناامنی زیاتې شوي دي. ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کوره چې څوک راوځي په ویره کې. که ووایم په عامه اصطلاح باندې کلمه هم ځان سره وایي چې کېدای شي کور ته ژوندي بېرته راشو که نه، ویره شته دی. خو زمونږ امنیتي ځواکونه هم په دې کوشش کې دي، هڅه کوي چې امنیت لا ټینګ کړي.
د کابل ښاریان په داسې حال کې د اختر په ورځو کې له ناامنیو اندېښنه لري چې په تېرو اخترونو کې دغه ښار د یو شمېر بریدونو شاهد و.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. له ماشومانو نه د ملاتړ د ادارې یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په مختلفو برخو کې ځورول کیږي. دا چې ولې الاد بای لګروستا پر رپورت کې واوري. او اوس هم د کندز نه رپورت لرو. په کندز کې جګړو او ناامنیو د خلکو اقتصاد ځپلې، له بلې خوا خلک د قربانۍ مالونه اخلي. پاکلی د ګلرحیم نیازمن رپورت اورو.
په کندز کې کله یوې خوا جګړې دوام لري، بلخوا د همدغه جګړه ځپلو سیمو خلک د لوی اختر لپاره د قربانۍ مالونه اخلي. دوی وایي چې جګړو او ناامنیو د خلکو اقتصاد کمزوری کړی دی، ځکه خو اوس هغه خلک چې قرباني کوي د پخوا په څیر قیمتي څاروي نه اخلي. د کندز د مال بازار سوداګر وایي چې سږکال څاروي ارزان دي او هغو خلکو چې د تجارت لپاره څاروي اخیستي او ساتلي دي اوس پخوانۍ پیسې نه پوره کوي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې څاروي د خرڅلاو لپاره راوستي وایي چې خرڅ نشول، بیرته یې کور ته بیایي. هغه زیاته کړه چې دغه څاروي د کور ماشومانو د دې لپاره ساتلي وو چې وبه یې پلوري او د لوی اختر لپاره به پرې ځان ته جامې او نور شیان واخلي.
دلته خانقاه ده، دلته دغه ما دوه ماله مې راوستي واشنه دغه ماشومانو ساتلي ورغله، دا خرڅ هم نشول ورغله، وږي دغه اداره بیرته بیا مې کور ته. نه ډوډۍ لرو، نه پیسې لرو، د چوک مزدوري مو نشته، اشنه دغه رقم در بدلی ده. زه بیرته روانه مخ په کاله لاس روپۍ نه ساسړي کلاګ نه ولا مالي وري پیسې راکا دا هغه څه د سره خله کې سي دي. ما ورته وزر کومه لاس روپۍ نه درم وازه خلاص نو سره واړو ډنګرو خور چې منو وسه د مالو ته ما ور کړی و دا شخصي مثلا کنه سخپل خور یا مال دم خور ده ما چې نه درسته د مالونه ما ساتلی وای یا به کنجاره غي سوي مې اوربش غي سوي بچانو ته مې او کالی یا میو به وخلم غم په خرص نه خلاره
په قندوز کې د قرباني د چارو بیا له 100000 افغاني او څخه تر 50000 افغاني پوري رسیدي خو هغه خلک چې اقتصادي خوي په غوخن سروي پسې ګرځي او په لوړه بیا اخلي د قندوز د مال بازار سوداګر د چارو یو د خيستو او خرڅلاو په اړه داسي وای
نوم نیاز محمد د زړه چلا مزارې ما مالو کار کوو سکهاله مال نه قیمه نه لري پروسه سکهاله غلیماتو لیکن سکهاله بيخي قیمه نه لري د جنگو حسابونه من کار به خراب کړي وو سازه د قرباني ته خلکو هغه سي ډیر زره وو چې په 50000 ورک تا کون جړه هیڅ ته پسونم دب دي هغه قیمتونه کې فصل راغل دمه 2000
د لوی اختر په ورځو کې قندوز ته له بدخشان او تخار څخه هم خلک د خرڅلاو لپاره څاروي راولي په قندوز کې د څارویو سوداګر د ګټې وټې لپاره بیا نورو ولایتونو ته څاروي بیایي که څه هم په شمالي ولایتونو کې د کلیوالو سیمو خلک د مالدارۍ او دهقانۍ له لارې د خپل ژوند چارې پر مخ وړي خو په عمومي ډول د خلکو د اقتصاد د کمزورۍ له امله اوس مالداري هم د پام وړ ګټه نه لري ځینې ښځې چې د کور سرپرستي ورتر غاړې ده هغوی هم په دې نیت څاروي ساتلي چې د لوی اختر د قربانۍ لپاره یې وپلوري او ګټه وکړي خو سږکال ټول هغه خلک چې د همدې ورځو لپاره یې د ګټې په خاطر څاروي ساتلی وو وایي چې د مالونو په ساتنه کې ګټه نه ده کړې
یک جوانه کا کې گاو ما اوردم سیز داونی مازور گاو ما سودا کم سیز دا جوانه کا ما سودا کدم هم سول ارزان بود بخ
یو غوا خوسکی راوستي وو چې غوای په 14500 افغانۍ او خوسکی په 14000 افغانۍ خرڅه کړی دا هغه وایي چې سکهال مال ارزان وو هیڅ ګټې نه ده کړې په قندوز کې لدی پرته چې یو شمیر خزی په کورونو کې د لاسي صنعت للارې ژوند پر مخ بیای یو شمیرې مالداری هم کوي په زینو ځایونو کې خزی له نارینه سره سم په دهقانۍ کې برخه اخلي او هڅه یې دا وي چې د کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا
تلویزیون
ستاسو د خوښې تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا
تلویزیون وګورئ. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. له ماشومانو نه د ملاتړ د ادارې یو سروي ښیي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په مختلفو برخو کې ځورول کیږي. د دغه سروې له مخې چې په کابل، ننګرهار، بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې ترسره شوی، یوازې 9% ماشومان ویل دي چې ورسره تاوتریخوالی نه دی شوی. خو یو 9% منلې چې په یو ډول نه یو ډول له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. پام کوئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ ته.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% افغان ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی دی. دغه ماشومان له 13 ډوله تاوتریخوالی سره مخ شوي چې پکې جنسي، فزیکی او رواني ځورونې شامل دي. د دغه سروې لمخې 22% ماشومانو ویلي داسې کارون ته چې د ترسره کولو لپاره یې رضایت نه درلود اړ شوي چې تر ډیره پکې جنسي ځورونې شامل دي. د ماشومانو د ملاتړ د ادارې سلاکار صفی الله امرخیل د دغه سروې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د فزیکی، جنسي او روحي تاوتریخوالي سربېره 90% افغان ماشومان د سختو او شاقه کارونو په ترسره کولو بوخت دي. ښاغلی امرخیل د ماشومانو د جبري ودونو او د بچبازۍ عمل ته په اشاره وویل د مبتزلو ویډیوګانو او تصویرونو لیدلو ته په زور د ماشومانو اړستل د دې سبب کیږي چې له ماشومانو څخه د جنسي ګټې اخیستلو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز د مشرانو د بدن د محرم غړو لیدلو ته د ماشومان واړستل په نامناسب ډول د ماشومانو لمس کول او دغه راز جنسي اړیکو ته د ماشومانو اړستل پکې شامل دي. په دې سروې کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې له ماشومانو، د هغوی والدینو او د ماشومانو د حقونو د دفاع ډلو سره مخامخ مرکې کړي دي. د دغه سروې نتایج ښیي چې 24% ماشومانو سره تاوتریخوالی په ښوونځیو کې د خون کول خو شوې دی. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل امریکا غټول د پوهنې د قانون د 19 ماده پر بنسټ خون کې د حق نه لري چې د کون کی ووهي او یا یو زوروي. هغه ول موږ د همدې اصل پر بنسټ لا تو تاریخوالي پاک تعلیمی سیستم لرو او که احیانا داسې کوم څه لیدل کیږي موږ خون کې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کوو او په اکثرو مواردو کې موږ پخپله د هغوی پر وړاندې قانوني اقدام کوو. خود کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې تر ډیره په دولتي ښوونځیو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند کیږي. فرزانه چې د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې اوسیږي وایي خپل وریرونه له دولتي ښوونځیو څخه خصوصي ښوونځیو ته بدل کړي چې یو لامل یې همدا د ښوونکو ناوړه چلند وو.
ډیره حدا د ستونزا په شخصي ښوونځیو کې حل ده. ډیری استادان او هغه کسان چې ښوونکي دي د خپل زده کوونکو سره ډیره ښه رویه کوي، ښه چلند کوي. په دولتي ښوونځیو کې دا ستونزا لیدل کیږي تر ډیره حده او ځینې استادان زده کوونکي په ستونزو باندې وهل کیږي او دوی سره بد چلند کوي.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې د سروې له مخې 22% پلرونو او 14% میندو هم له خپلو ماشومانو سره زور زیاتی کړی او هغوی وهلی دي. سروې کې راغلی چې اکثره ماشومان له فزیکی تاوتریخوالي سره مخ دي او ان 28% پلرونو او میندو ویلي چې د ماشومانو وهل او ډبول د هغوی لپاره ښه دي. خوشپک 50% بیا دا کار یو ناوړه عمل بللی دی. په دې سروې کې فقر او بېوزلي د کورنیو د پوهې د کچې ټیټوالی او په افغانستان کې ناامني له ماشومانو سره د تاوتریخوالي عمده لاملونه ښودل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
مونږ د واشنگتن نه غږیږو. ملګرو ملتونو پر بنگلادیش باندې غږ کړی دی چې د برما د روهینګیا هغو مسلمانانو ته چې د تشدد نه تښتي اجازه ورکړي چې په هغه هیواد کې پناه واخلي. سید سلیمان شاه به د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین د رپورټ خلاصه درته واوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا UNHCR وایي چې د تیرې پنجشنبه د ورځې راهیسې د برما د رخاین له ایالت نه 5200 خلک د تشدد او جنګ له امله راوتلي او په بنګلادیش کې پناه اخیستې. خو په زرګونو خلک چې د برما د پوځ او پولیسو د انتقامي حملو له ویرې تښتېدلي دي د بنګلادیش او برما د زرحت ترمنځ بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنری وان اندریان ایڈورډز امریکا غږ ته وویل چې زموږ مامورانو ته څوک اجازه نه ورکوي چې د خلکو حالت له نږدې نه وګوري.
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge need access. Of course we're in touch with the Bangladeshi authorities. These appear to be isolated incidents.
کارا لیدل کیږي چې خلک تختی د سرپناه پلاټ کی دي او د خپل ضرورتونو د پوره کولو لپاره احتیاج لري. البته موږ د بنگلاديش له حکومتي چارواکو سره په تماس کې یو خو سمه نه معلومیږي چې آیا د سرحد اخوا په برما کې څه پیښیږي. خو که تاسو دا پوښتنه وکړئ چې آیا په برما کې له دغو بېوزلو کډوالو سره د عجلو مرستو لپاره به څوک زمیا موږ ته مساعده کړي، د دې پوښتنې ځواب دا دی چې نه. وان ویل د هغو رپورټونو په باب هم څه نشي ویلی چې پکې ویل شوي چې په رخاین کې په سلګونو کسان او د ځینو رپورټونو له مخې په زرهاو خلک د برما امنیتي قواو وجلی دي او یې زخمیان کړی دي.
We've seen differing reports of number of fatalities including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify.
د تلفاتو په باب موږ ته ډول رپورټونه رسیدلي دي چې په دې کې هغه بیانی هم شامل دي چې د برما حکومت په رسمي ډول ورکړی دي. موږ سمدستي نشو ویلی چې څومره کسان به وژل شوي. موږ فقط دا غوښتنه کوو چې د بنگلاديش حکومت باید سرحد خلاص پرېږدي، ځکه زموږ په عقیده د هغو خلکو لپاره ډېر ضروري دی چې د سرپناه د مندلو په لټه کې دي او د جنګ له امله بنگلاديش ته د تېښتې په حالت کې دي. هغوی محض کوشش کوي چې خپل سرونه په امان کړي. دا په رخاین کې تیر کال د تشدد نه وروسته تر ټولو غټه پېښه ده او وروسته له هغې چې تېره هفته د روهینګا د چریکانو یوې 150 کسیزې ډلې د پولیسو په 150 پوستو حمله وکړه او نهه پولیسان یوژل پر کلیوالو باندې د حکومتي قواو انتقامي حملې پیل شوې. د تیرو شپږو میاشتو په موده کې برابر 8000 کسان له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي او په بنګلاديش کې په موقتي کمپونو کې پناه اخیستې ده. د برما حکومت د روهینګیا مسلمانان د خپلو اتباعو په توګه په رسمیت نه پیژني او ملګري ملتونو حکومت په دې تورن کړی دی چې د خلکو سره ناروا سلوک او ظلم کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اروپایي حکومتونه بیا کوښښ کوي چې نوي امنیتي اقدامات وکړي. د دغو اقداماتو هدف دا دی چې د ښار په مرکزونو، مارکیټونو، په یادګاري سیمو او د سیلانیانو د راجلبولو په مرکزونو کې د افراطیانو لپاره دا سخته کړي چې په ملکیانو باندې په حملو کې له موټرو، چاقوګانو او نورو وسلو نه کار واخلي. خبریال جیمی ډیټمیر په دې باره کې له روم نه دا رپورټ رالیږلی دی.
یو موټروان د هسپانیا په بارسلونا کې په پلو کسانو باندې موټر وروسته او له دې نه وروسته د تورکو د فنش په ښارګوټي کې خلک په چاغوګانو ووهل. دغه پیښې په درسته اروپا کې د ښاروالیو ماموران دې ته وهڅول چې په امنیتي اقداماتو باندې له سره کره کتنه وکړي او کانکریټي دیوالونه جوړ کړي چې له افراطیان نه سودا کوونکي او سیلانان وژغوري. مګر څارونکو وایي د خار ډیر ماموران زړه نازړه دي چې د اسرایلو په طرز امنیتي دیوالونه جوړ کړي او لګښت او ښکلای هم په نظر کې نیول شوی دی. جوکیم فرون چې د بارسلونا د کاتولینا په سیمه کې د کورنیو چارو څارنه کوي په دې وروستیو وختو کې د اسپانیا راډیو ته دا خبره وکړه. که څه هم چې ایټالیا یوازنی اروپایي هیواد دی چې جهادیانو ورباندې حمله نه ده کړې، خو اندېښنې پکې مخ په زیاتېدو دي چې په دې باندې به هم حمله وشي. د اسلامي دولت ډله په پرله پسې توګه ګواښ کوي چې د ایټالیې په پایتخت او په خاصه توګه په واټیکان باندې حمله کوي. په فرانسیس لوړ رتبه مشاور د اسلامي دولت د ډلې د هغې ویډیو په مقابل کې عکس العمل وښوده چې تېر هفته د آنلاین له لارې خپره شوې وه او له شرمخان نه پکې غوښتل شوي وو چې د واټیکان په شاوخوا کې په ګڼه ګوڼه باندې موټر وخېژوي او وایي له دې نه څوک بې اندېښنې نشي پاتې کېدلی. مګر د ایټالیې پادري د ریمینی په ښار کې خبریالانو ته وویلې د دغه ویډیو په نتیجه کې په واټیکان کې نوي امنیتي اقدامات نه دي شوي. په دغه ویډیو کې یو تروریست ښودل کېږي چې د فرانسیس عکس شلوي. د پاپ د نطاق مرستیالې پالوما ګاریشا وجیرو تیر هفته وویلې موږ نور امنیتي اقدامات نه دي کړي ځکه چې له پخوا نه ټینګ امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. دې خبریالانو ته وویلې د سینټ پیټرس میدانګه همیشه ژغورل شوی وي ځکه چې سیلانیان او زائرین ورته راځي. ایتالیا د دوشنبه په ورځ و دېرش کلن مراکش خپل هیواد ته واستوه چې له دنه امنیتي خطر احساس کېده او د دریم مراکش د چلې ایتالیا نه استل کېږي. په درسته اروپا کې په کلیساګانو کې کلک امنیت نیول شوی دی چې کوشش کوي د حملو او تلفاتو خطر کم کړي. چارواکو د المان په کولن کې د تاریخي د پلیټ په مخ کې د تیګو غټ دیوال جوړ کړی دی. د برتانیا چارواکي د تامس په سین کې په دیوال جوړول باندې غور کوي چې له داسې حملې نه پارمان وژغوري چې کښتۍ نه ور باندې کیږي. د برتانیا پولیسو د هفتې په پای کې او د دوشنبه په ورځ بې ساري امنیتي ترتیبات نیولي وو چې د نوټینګ هیل کارنیوال حفاظت وکړي او په لارو کوڅو کې سیمیټي دیوالونه جوړ کړي دي. دا د اروپا د کوڅې تر ټولو نه لوی میلمستیا ده او په درو ورځو کې تقریبا یو میلیون کسان پکې ګډون کوي او د ایټالیې په روم کې هم چارواکو د مهمو مرکزونو په مخ کې کانکریټي دیوالونه جوړ کړي دي چې په خلکو باندې د موټر د خېژولو مخه ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
سلګونه زره افغانان د بیکاری او جګړو له امله له افغانستان نه وتلي دي، خو کله کله په پردیسۍ کې هم داسې نه وخت کوي چې د خپل وطن سره اړیکې لري. پیغله تحمینه فرهنګ په برتانیې کې اوسیږي او د افغاني مربا یو شرکت جوړ کړی دی. زمان همکار سمیر رسولی د شرکت تورغله او د تحمینه سره خبری کړی دی چې پښتو باندې غرزنګ وړاندې کوي.
تحمینه فرهنګ د حقوق له څنګ څخه فارغه شوې د خو یو ورځ زیل ځان سره دا سوچ وکړ چې کولای شي د خپلې تحصیلي رشتې په پرتله د خصوصي تشبثاتو په برخه کې لاکه پرمختګ وکړي.
کوچا دا 2015 شروع کړم د کوکچی شرکت می په 2015 کال کې د حقوقو له څنګ نه تر فارغې وروسته جوړ کړ او دا تصمیم ونیو چې نغ وړم وکیل شم. مور به می په کور کې جوړ کړې مرباوي گاونډیانو ته ورکوله او خلکو به ویل چې کاش کې دا مربا په بازار کې هم پیدا کیدای. نو هماغه و چې زه د تولید په فکر کې شوم او دا تصمیم ونیو چې د افغانستان نوم او خوان څخه ګټه واخلم. هماغه و چې د مربا جوړولو کارخانه می جوړ کړه.
تهمینه مرباته د کوکچه نوم غوره کړل چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې دی وسیند نوم دی. هغه تر اوسه درې ډوله مربا بازار ته وړاندې کړی دی. تهمینه وایي چې په خوا د بریتانیا په مارکیټونو کې په دې ډول خوندوره او با کیفیته مربا نه لیدل کېده او دا هغه وخت تایید شوه چې د لندن د خوراکونو په کلنی جشن کې د کوکچه د مربا تود هرکلی وشو.
د انګلستان په خپل تولیدي مارکیټ کې دا هیڅ نشته. کومې مرباوی چې شته هغه له ایران او نورو ځایونو څخه راوړل کیږي. حتی هغه کسان چې خپل د مربا جوړولو فابریکې لري او پر هر ډول خوند سره مربا جوړوي هغوی هم د ګازرو مربا نه پیژندله.
تهمینه هیله لري چې یوه ورځ به افغان ځوانانو په ځانګړې توګه نجونو ته د دوی د زده کړې او تشویق په خاطر یو ښوونځی جوړ کړي او د خلکو په منځ کې به یو ښه او تلپاتې نوم ترلاسه کړي.
One of my big plans is to have like a mentor school maybe. پلان مې دا دی چې یو ښوونځی جوړ کړم چې پکې ځوانانو جنو او هلکانو ته لارښوونه وکړم. هغه کولای شي چې د خپل کور څخه هم تشبث او سوداګري وکړي. که څوک مبتکر وي له کار سره مینه ولري دې ته اړتیا نشته چې بهر ته سفر وکړي. کولای شي خپل کارونه د یو کمپیوټر له لارې سرته ورسوي.
د تهمینه فرهنګ کار په دوه کلونو کې زیات پرمختګ کړی دی او هیله منه ده چې په راتلونکي کې به لا ډیر پرمختګ وکړي او یو پیژندل شوی سوداګر به شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په سعودي عربستان کې هر کال د 350 کالو ترمنځ په لاس هاو کار کوونکي په سرو زرو باندې ګنډل شوی د کعبې شریفي د پوخ په جوړولو باندې مصروفه. په دې اکله رپورټ ته
په داسې حال کې چې د حج مراسم پیلوونکي دي د ګنډلو په صنعت کې پلس هاو سعودي متخصصین په دې بوخت چې د کعبې شریفې مشهوره تور او ژیړ رنګه پوخ یا غلاف د حج مراسمو ته برابر کړي کوم چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو به په میلیونونو مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د کعبې شریفې غلاف چې په عربي ژبه ورته کسوال الکعبه وایي د کتان او ریخمونه نه جوړ شوی او په طلایي رنګ ورباندې د قرآن پاک آیتونه لیکل شوي دي. دا غلاف هر کال سره نوی اوبدل کیږي او د حج له مراسمو مخکې د کعبې شریفه ورباندې پوښول کیږي چې ساکل به د اګست په 10 نیټه دا کار ترسره شي. د دې پوخ اوبدونکي چې څلوېښت کالونه نیولې تر 500 کلونو پورې عمر لري د اوم الجود په فابریکه کې کار کوي او ډېر وخت نه د کعبې شریفې د غلاف په اوبدلو بوخت دي. نو هغوی به ډېر ژر له خپله کاره تقاعد واخلي او نوې نسل د دې کار لپاره روزلی تر څو پس له دې نه هغوی دا کار سرته ورسوي. کاسوه فابریکې مشر محمد بن عبدالله باجعود داسې وایي:
جميع المواد الخام
د دې فابریکې ټول کارکونکي سل په سلو کې د سعودي دي. دا غلاف په څو پړاوونو کې جوړیږي. لومړی پړاو یې د اوبلو پړاو، بیا په لابراتوار کې کتل کیږي، ورپسې له یوې جالی نه تیریږي، بیا برقی برخه، وروسته لاسی کار، او بیا پوخ راټولیږي، قاتیږي او کعبې شریفې ته وړل کیږي.
محمد وای د کعبې د غلاف خام مواد له بهر نه راوارېږي. ورېښمنې له ایټالیا نه او طلایي او نقره یي رنګه تارې له جرمني نه راوارېږي. خو د کعبې شریفي پوخ په سعودي عربستان کې د کاسو نومې فابریکې کې جوړ او بخیه وهل کیږي چې مصارف د سعودي عربستان د پاچا لخوا ورکول کیږي چې په یو کال کې ټول ټال مصرف شپږ میلیونو ډالرو ته رسیږي. او لکه څرنګه چې مو یاده کړه د فابریکې ټول کارکوونکي د سعودي عربستان وګړي دي. د حجر الاسود په حق لا داسې ویل کیږي چې د ابراهیم علیه السلام لخوا د ځای ته راوړل شوی ده. لومړی زیارتګاه تر څنګ د آدم علیه السلام لخوا جوړ شوی او د هغه وخت تر اوسه پورې یو ځل بیا رغول شوی ده.
دا هغه ځای ده چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مسلمانان په ورځ کې 15 ځلې ورته لمونځ کوي. نو باید په داسې سپېڅلي ځای باندې زیار او زحمت وایستل شي او ورته احترام وشي. کله چې دا ځای د لومړي ځل لپاره د ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی اسماعیل لخوا جوړ شو نو له همغې لومړۍ ورځې تر اوسه پورې خلک د کعبې شریفې خدمت کوي او د پیړیو را په دې خوا یې په خاصو مراسمو سره پوخ بدلیږي. او لکه چې مې وویل دا ځای یو ډېر مقدس ځای دی.
د حج د مراسمو په پای کې تورنګ د ورېښمنو نه جوړ شوی ټوکر ټوټه ټوټه کیږي او په زیارت کوونکو مذهبي سازمانونو ته د سوا په ډول ورکول کیږي. سکل هم د کسوا په نامه پوخ جوړ شوی دی او کارګران د بل پوخ کار سم له اوسه پیل کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولن شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي د دری خبرونه په سیبا دوما خبری پښتو خبرونه واوري. تر بیا خدای ملشي.